السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. خو په یو راپور کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي د راتلونکي ژمي پر مهال د اړو افغانانو لاسنیوي ته 500 میلیونه ډالره اړتیا ده. دا راپور وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د خبریالانو ملاتړ ادارې د طالبانو لخوا په لس کلونو بند د دو خبریالانو د محکومولو په پریکړې اندېښنه ښودلې. دغه سازمان پرون په خپله ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د محمد عارف هجران او احمد کامران په نوم دوه خبریالان د چنګاښ په 26مه د کابل په خیرخانې سیمه کې تر نیول کېدو وروسته سملاسي د طالبانو په پوځي محکمه کې محاکمه شول. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ مرکز ادعا کړې چې هجران او همکاري لومړی د عاشورا د مراسمو د راپور ورکولو او عکسو اخیستو او بیا په کابل او ګاونډیو ولایتونو کې د ټولنیزو او امنیتي وضعیت په اړه د راپور ورکولو په تور په اوګدبان محکوم شوي. تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو ولې په دغه راپور ورکونه کې دا خبریالان مجرم پیژندلي. طالب چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ مرکز د دغو دوو خبریالانو اوږدمهاله بند محکوم کړی او پر نړیوالو سازمانونو غږ کړی چې د هغوی د خوشي کېدو لپاره پر طالبانو فشار راولي. د افغانستان یو اوسیدونکی د ایراني پوله ساتو په ډزو سره وژل شوی دی. پیښه په نیمروز کې د ورېښمو پوله سره نږدې شوې. د نیمروز د امنیت قمندانۍ ویان ګل محمد قدرت تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه افغان غوښتل په ناقانونه توګه ایران ته واوړي چې ایراني پوله ساتو ویشته دی. پرون ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې د دې پیښې وروسته د افغانستان ایران لاره په ورېښمو پوله کې هم تړل شوې. د نیمروز د ورېښم سرحدي سیمه کې د طالبانو کمیسار مولوي حنزله بیا ازادي راډیو ته وویل چې پوله د څو محدودو ساعتونو لپاره د تخنیکي ستونزو په خاطر تړلې وه، خو وروسته بیرته خلاصه شوه. هندي پولیسو دوه افغانان د نشه یي توکو د قاچاق په تور په نوې ډیلي کې نیولي دي. د ډیلي پولیسو په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو دوو افغانانو څخه 400 ګرامه هیروین او 160 ګرامه کوکاین ترلاسه شوي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې دغه دوه افغانان په 2020 کال کې هند ته تللي وو او هلته یې د کډوالو په توګه ژوند کاوه. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د اسرائیل پوځ وایي چې جنگي جیټ الوتکو یې نن سهار وختي د لبنان په بیکاسیمه کې د حزب الله لسګونه اهداف ویشتلي دي. د فرانس پریس خبري اژانس په وینا د اسرائیلو پوځ پر خپل ټیلیګرام چینل لیکلي چې دوی په دغو بریدونو کې د حزب الله د وسلو زیرمتونونه په نښه کړي. خبر پاڼه کې راغلي چې دوی به تر هغو لبنان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي چې د حزب الله پوځي وړتیاوې له منځه یوسي. د نننیو بریدونو د مرچوبل راپور لا نه دی خپور شوی، خو د لبنان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې پرون یکشنبه د اسرائیل په بریدونو کې 115 تنه ووژل شول او 359 نور ټپیان شول. حزب الله پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنې بیا پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې د حزب الله ډلې د مشر د وژنې پر ضد مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتي. له پولیسو سره په خلاف کې لږ تر لږه 18 پاکستاني پولیس او 10 تنه مظاهرچیان ژوبل شوي دي. اسرائیلو د سپتمبر په 28مه په جنوبي بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصرالله په یو برید کې وواژه. د پاکستان په کراچۍ کې د یکشنبې په ورځ د مجلس وحدت مسلمین او د شیعهګانو د یو شمیر ډلو لخوا د حسن نصرالله د وژنې په غبرګون کې مظاهرې وشوې. مظاهره وروسته له هغه په تاوتریخوالي واوښته چې خلکو هڅه کوله د امریکا د قونسلګرۍ مخ ته ورشي، خو پولیسو یې مخه ونیوله. او د امریکا د صنعت دفاعي خدماتو د فرعي کمیټې مشر وایي هغه بم چې اسرائیلو د لبنان د حزب الله د مشر حسن نصرالله د هدف ګرځولو او وژلو لپاره کارولی د امریکا لخوا جوړ شوی و. سناتور مارک کیلي یکشنبه له NBC سره په مرکه کې وویل چې اسرائیلو د جمعې په برید کې 2000 پاونډي یعنی 900 کیلویي بم چې د مارک څلور اتیا بمونو له ډلې وکارولی. په هغه برید کې د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله او د حزب الله ډلې اکثره مشرتابه له منځه ولاړه. دا اول ځل دی چې پر حزب الله د امریکایي بم د کارولو په اړه یو لوړ پوړی امریکایي سناتور څرګندونې کوي، خو د هغه د څرګندونو په اړه تر اوسه د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون څه نه دی ویلي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته اشاره وکړه، د دې ساعت په ډیره برخه کې دوه پروګرامونه او رینیمه نړۍ او درسي ساعت خورازو په سر کې دا راپور راخلو چې ملګری ملتونه وایي د راتلونکي جمعې پر مهال د اړو افغانانو لاسنیوي ته 500 میلیونه ډالر اړتیا ده. په افغانستان کې دننه بیا اړ افغانان هم وایي چې ستونزې ډېرې دي او د لاسنیوي غوښتنه کوي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا له میلیونونو اړمنو کسانو سره د مرستو لپاره د بودیجې له نشتوالي اندېښنه ښوولي. د ادارې ویلي سږ ژمی له نږدې 400 میلیونو اړمنو سره د عاجلو مرستو لپاره 500 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د ادارې د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې په دې پیسو به اړمنو خلکو ته د خوراکي توکو، ژمنیو، جامو، کمپلو او د ژوند لومړنیو اړتیاو د برابرولو لپاره کار واخیستل شي. اوچا د راتلونکي ژمي له خطرونو څخه یادونه کړې او ویلي دي د طبیعي پیښو زیانمن شوي خلک سرپناه ته هم اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر د روان کال په پیل کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړتیا وړ کسانو شمیر 3.5 میلیونو ته رسیږي. په همدې حال کې په تیرو څو میاشتو کې طبیعي پیښو لکه سختو بارانونو او ویجاړونکو سیلابونو په افغانستان کې اړتیاوې لا زیاتې کړي. د تیرې اونۍ د سیلابونو په وروستۍ پیښه کې د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې 3 تنه مړه او 40 نور ټپیان شوي. د دغو سیلابونو څخه یو تن زیانمن شوی. احمد الله آزادي راډیو ته وایي:
تر کوټو کې موبه ډنګ دي، همدغه سیمالي ځان را تر سوالې دي او دیوانونه هم ګرځېدلې دي. دولت څخه همدغه غوښتنه ده چې موږ سره دې مرسته وشي، چې دغه آبادۍ په برخه کې دې موږ سره مرسته وشي چې بیرته دې موږ ته یو د ژوند کولو یو کوټه یو شي. هغه کوټې هم ګرځېدلې، هغه بیرته راته را جوړ کړي او خوراکي مرسته دې وکړي چې خوراکي هر څه زموږ وړي دي، اوبه وړي دي.
د کوز کونړ یو بل اوسیدونکي ملنګ جان بیا آزادي راډیو ته وویل چې سیلابونو د کورونو د ویجاړولو ترڅنګ د هغوی فصلونه او د چرګانو فارمونه هم ویجاړ کړي.
فصلونه خراب کړي دي، تقریبا 3 سالور
نړیوالو سازمانو په خپلو رپورټونو کې په وار وار په افغانستان کې د سیلاب ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښوولي او د مرستې غوښتنه کړې. په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتو په ځانګړي ډول بغلان او غور کې سیلابونو د پراخو مالي زیانونو ترڅنګ د سلګونو کسانو ژوند اخیسته. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د وپیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې د دوشنبې په ورځ به د افغانستان 40 ولایتونه د سختو بارانو او سیلابونو شاهد وي. په دې وړاندوینه کې د سالنګ په ګډون بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردک، سرپل، بامیان، سمنګان، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکندي، فراه او هرات ولایتونه یاد شوي. په دغو ولایتونو کې د اورښت اندازه له 500 ملي مترو تر 400 ملي مترو پورې اټکل شوې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
اوریدونکو د دې ساعت خبري ټولګه همدل تران غاړو او سم راځو او نيزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمنړی او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
نیمنړی
اخسر بمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینه ولوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي، ولی اوس به خې دغه کچه را صفر سوې ده.
د کابل وسن کلیما چې خپل هم بې دندې شوی وای چې پاکسره کورنۍ کې د نارینه ول خو میرمنو ته دیغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنۍ کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی. خو ټول نارینه بیا له خځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړی په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو خ مدیریت کوي.
زمو کورنۍ کې ټولې پیسې به طلبه مې مرته وشتارلې، لکه د کور د خزانهدار په توګه پیسې به راغې سره وي. کور کې ټول مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. طلبه مې چې پیسو ضرورت کېده هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیر بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي، په مخه بره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خو دا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورنه اخیستي او په کور کې نیولې دي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي چې د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغواړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسېدونکي لیما په دې اکله وایي،
په افغانستان کې تر ډیره پورې د ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډېر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینهو له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بیخي نه ورکول کېدې، ولې اوس بیخي دغه کچه راصفر سوې ده چې دوی بیخي ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار تللي کې دوی ته ټاکل سوې پیسې ورکوي چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقط د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د چې ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي، د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی چې کوم معاش اخلي کور ته وړي، د هغه اختیار بخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي، له دوی نه پیسې اخیستل کېږي. فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې دي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته، وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره له دې چې میړه مې ډېر معاش اخلي، خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 5 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلمه راځي، خپله مې پیسو ته ضرورت کېږي، حیران یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه، وایي ښځې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه، وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډیر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړي داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې له خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي هم بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره به کار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره به کار کوو. اوس دوی ټول بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپل ورځنیو مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده، او تر ډېره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه میرمنې ته پیسې ورکړي، ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په دې برخه کې که اولاد مریضېږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو ښه ترخه، که ور نه کړو نو حتی بیا لفظي شخړې، کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی، او ډېری بېلګې مونږ لیدلې دي چې په افغانستان
بیرون وګوري. له کوره بهر حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، خپله یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي، هغه په عامه خبره په نولو ظلم مصرفوي، هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي. دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې، بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي، د دې سره مثلا هغه کور کې ماشومان لري په ماشومانو باندې بد اثر لري، د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري، ځکه دا لفظي شخړې له دې نه رامنځته کیږي. او په ټوله کې مېرمنه داسې فکر کوي چې زه په کور کې هیڅ ما ځکه اوس ژوند په پیسې روان دی، تبا چې هر چې طبي ضرورت پېښېږي دا چې پیسې ونه لري په کور کې سړی